د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند اخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام کړی چې پاکستانی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راوړ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی، چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خواوشا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده. اکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولې دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندی ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش لوجې دواړو ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله لوجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورزنه د تاو تریخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړکی خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
یوه سیلنیزا اداره خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې د رواني جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخو رويټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو اف 16 یعنی اف 14 جنگي جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې ریډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړې ده. د دې دواړو ریپورتونو مهم ټکی درته زمونږ همکار فرخنده اسد وړاندې کوي.
ران کارپوریشن سیرنیزا اداره په خپل یو ریپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیرنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخه ته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترګر ډلو په اړه خبري وکړي چې لدغه هیواد په افغانستان کې ترګر پریدونه تر سره کوي او دغه لمن زیوسی او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخو رويټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبی ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دی چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د مشال د مرکې چې دا وار پکې تاسو ته زمونږه خبريال د اسلام آباد نه احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره خبرې کړې دي. راځي چې په غړي واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د دې هفتې په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو، په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي او سفیر حضرت عمر زاخیلوال. اړومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخیلوال صاحب، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله، د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساسي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې وي یا حکومتي اړیکې، په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډیر زیات آباد د اړیکو لري، هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ لپاره. زیات هم کیدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو لهذا په دغه سوداګرۍ کې فرصت د بهتروالي لپاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ، که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونو د منځ ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډیر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډیر سره زیات دي او شناخت خپل د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څنګه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کمې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنگ، په افغانستان کې د جنگ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوچنی کوچنی شیان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطې نظر متکیو، په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چلته پیخي، نو هغه خوښوونکي نه دي زمونږ تاجران لپاره، د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي، او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کومې ستونزې دي، هغه دې خواته د افغان بایس ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه ستونزې کوچې دلته دوی تجارت هم په داخله افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزي اسیا ته دغه مخنیوي وکړو. فلهذا مختلف صحی دي چې مونږ کولای شو په باندې طبعا وستونزې او مشکلات د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې د بې اعتمادۍ سره لري شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزه غونډه وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې، څه ګڼئ څونه پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم و په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلور هیوادونو ترمنځ به یو توافق د نظر وجود ولري، چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. شي خوشبختانه په فبروري شپږم نیټه باندې هغه د لای نقشه مکمل شو فلحظه دا اول قدم دی مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا غوښ کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه اغاز شي پیل شي او همدارنګه بیا پاغه باندې پرمختګ وشي
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دی هغه نیخ پنیغه شروع شي
مونږ توقو خدا ده چې ډیر زړه نیخ پنیغه شروع شي
د پاکستان کردار ته څنګه ګوري تاسو په دې مذاکراتو کې
ډیر اساسي دی ډیر اساسي مختلف وجوهات او دلایل نه غواړم چې وجوهات او دلایل ته لاړ شم مګر د پاکستان کردار یعنی کول شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په ماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابی پړاو تر رسولو کې د افغانستان سره ډیر مهمیت واقع شي
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وادي و کې هغه وادي نه پوره کوي دا وخت پاکستان رول څنګه دی آیا کمی وادي چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي
د سړي چې وادي خو تبن تر اوسه پوري الفاظ مهم دي تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي مګر د عمل دګر ته وردانګو د عمل په دګر کې زخپل شخصا په دې نظر چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نه خته یو شی دی ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافی اندازه متضرر شوی دی او متداوی متضرر کیږي جنگ قطعاً د اهداف د لاس راوړلو د پاره لار نشي کېده نه د مخالفینو لپاره او نه د کوم هیواد لپاره کېدی شي نور لارښته سولامیز لارښته نو زه متخینه مې چې دغه فرصت چې کوم نوې د سلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکای په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی تر اوسه پورې یو موثر د خبرو چوکاټ دی امیدواري ده چې یو موثر د عمل چوکاټ هم شي
په افغانستان کې عام تاثیر دا دی چې بلته چې کوم طالبان دی هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دی پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي نو تاسو څنګه چې واقع دا سیدا
زه به ډیر زیات تفصیل ته نه داخليږم مګر په دې باندې زه باورې ما چې پاکستان لا زیات کول شي چې په سوله کې موثر تر واقع شي
دا تیر وخت چې په 400 کې په باچخان پونتون کمپلیټ شو هغه وچ په دې کې کم دغه افغانستان راغلی او د افغانستان لخوا په دغه حواله وت سویل شي دي
زه بل ته خپل شخصي نظر درته وایم امکان دی ولري چې د افغانستان په خاورو کې پلان شوی وي مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی نو د امدی د پاره د چې مونږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایت غواړو بیا بنو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه وسی چې حالت دی یا د پاکستان په زده یا د بل کوم هیواد په زده باندې هغه ته حمله تر هریزي شي مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګ په دغه ساحو کې تر هریزي شو فلحه مثالونه ډیر زیات دي نو ګیله د افغانستان حکومت دا د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري او دوم په دغه یو ځای باندې اصلا تصور نشي کېده چې د پاچا خان د نوم سره تړلې یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلې وسی او دغه تر هریزي دی یو افغان او کې هغه د افغان فکر ولري او د دوی اصلا تصور نشي کېده فلحه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو نه انګیلای دی پرزینه غنو مگر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاورو کې نیو شوی یا د افغان د خاور سره دنجدي نیو شوی زکال د تبن مخالفین دی الته تبن مغه صدې چې مونږ ورنه شکایت لرو مغه صدې چې مونږ ورنه متاثر شوی
پاکستان دا موي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پول د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دی دغه غاړي په مونږ باندې حمله کوي چې افغانستان حکومت له باید پکار دی چې دغه په زد باندې څه ګامونه پورته کوي څنګه چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې د په زد باندې څه کار وکړي
مونږ تر څو چې صادقانه همکاري د دوړو هوادونو د خصوصا د امنیتی قوت ترمنځ د استخباراتي قوت ترمنځ د دوړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختی رزي مقابل ونوسي د غشه بجریان لري د خو به بجریان لري هغه خو به بجریان لري د خو هم اخون موږ د کنټرول نه وته او خبر ده د خو موږ د کنټرول نه وته خبر ده نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته مثلا موږ باید محتوا نه خبر ونه بوسو محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دي محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمې دوه لپاره صلح ته راوستو لپاره او بدامنۍ پلانونو ته د نفزا ورکولو د پاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري وکړه
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل څنګه دا قسمه تګ را تک چې شروع شوه دی استخباراتي معلوماتو حواله سره یاد دوړو ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به ود ملاوي شي د دینه
چې رابطه په هر سطح کې خو چې د زړه نه رابطه اوسي صادقانه اوسي د نتایج سره اوسي دا د دوړو هوادونو رابطه بهتري او اندارنګ دوړو هوادونو کې د امن پر واستو کې موثر ګامونه بدل کړي شي.
سفیر سیبوس لګه خبره کوي پاکستان کې چکم میشت کډوال دی افغانستان یو خو چکم راجستر کډوال دی غي ته په ارزي توګه د شپږ میشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت دی ته زیات کړل شي.
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پریدي او بیا په یو بل هواد کې او غلط په اسناد یو نه لري او یا اسناد دغه سیمګړی وسی چې هر ځل ترې خسل کېدی شي دغه سی نامطمئن ژوند ته نزي. خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تروسه دي. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول سور را وستل د مهاجرونو د قضیه حلم دی، مګر تر هغې چې هغې ته رسیږو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوینسیونو په اساس باندې هم یو زموږ ستاسې هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید باعزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث دی چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پختونخوا د مشرانو سره. دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې ځورونه د مهاجر کمه شي، بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغې قطعا اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر زر ختمېدلې نو دغه شي. کله چې زمینه داخل افغانستان کې مساید شي، ولو کلس کلن اسناد شل کلن اسناد می افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلی او خار ته ګرځي، اغل ته ځي، نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه کسان چې بیا اسناد دي او د بیا اسناد په وجه باندې مورد د اذیت قرار نیسي او ازار قرار نیسي چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه. تیر کال په اپریل میاشت کې ویلې شوې چې پر څلور میاشتو کې بدې ته اسناد ورکړل شي، لکه دای به راجستر کړل شي، یعنی تر د اگست میاشتې پورې دی ویلې. خو هغه د بل کال فروری میاشت ول تر اوسه پورې دی راجستر نه کړل شو. کمزوري په کمز کې نه آیا پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کنه دی پوره کړي؟
ما خپل ارزی بلا تر سندر کې دي چې دوه خو وي سي، مګر زما د کاري اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب وم او مطمئن یم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل را پیدا کوم. ورته
هم دې حواله سره بل پښتنه کوم کوم راجستر کډوال دلته میشت په پاکستان کې کله شپږ میشت ور کړي او کله دوه کال ور کړي، بل څه طریقه کېدل شي چې دا خلک زورول د دې بند شي؟
یو لار به هم دا وي چې قید نشي، دا کارتونه چې ور کړل شي قید نشي ام دایمي اوسي. مګر ملکه مخکې چې ما ویل کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر اوسي، هغه غواړي چې خپل وطن خاوند اوسي، د خپل کور خاوند اوسي، د خپل استاد خاوند اوسي. نو یو لار به هم دا وي.
افغان ماسلین چې کوم دلته دي هغه دا شکایت لري چې آلته نه په برسونو باندې دلته راغلی وو، خو دلته موږ د پولیسو له خوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د ماسلینو له سخ وخت نه ور کوي.
بیا هم یو د موضوعاتو نه دي، د ماسلینو موضوع یو موضوعاتو نه دی چې باید موږ سره رسیدګي وکړو، باید بحث کې قرار لرو. کافی اندازه مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده، دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیډنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې آسانتیا وي راولي. سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښتې، پاکستان موږ ته آفر راکړې. وخت کې چې آفر راکړې دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغوړي، بیا نو هغه د میلمه څه شي چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پرځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه سي امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه زورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره. زه متيقن یم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي، ځوان چې راځي دلته چې درس وایي او دا یو ښېګڼه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په هماغه سي ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لګه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزه وسمشته دي، څه غنی دا ستونزه په څه طریقې باندې کمیدلې شي د دوانو خو؟
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کمزې کې دي. موضوع د بحث د مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته یا تجارتي مشکلات. په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده. د ازمو ترانزیت چې دی خو نه رازی یا د کراچی د لاری یا د پور قاسم د لاری نو چې د دې ځین تیری کې ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه په اني وخت کې کله چې ترانزیت رازی او زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي، دا ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات چې پاکستان کې هم افغاني کالیو ترانزیت ته جوړ شوي دي، یوازې مونږ نه متضرر کړي، ځان یې متضرر کړی. نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو. په دویم دغې کې نو نه افغانستان پخوانی افغانستان نه دی چې یوازې د ترانزیت لحاظه په پاکستان تکیه وو او خپل یې څه نه لرل چې وړاندې کړي. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، نن لوی د مرکزی آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالي ورسي نو د افغانستان د لارې به رسي. مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو. مونږ کولی شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو، مونږ کولی شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو، مګر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر د افغانستان بل لار نه لري. نو دغسې دوه جانبه اسانتیاو د لارې مونږ کولی شو چې یو د حل لارې ته ورسېږو. چې بیا هم متيقین ځکه ترانزیت مسایل داسې دي چې همېشه زب کې دخیلو خپله د ترانزیت او د تجارت قرارداد د پاکستان سره ما نهایي کړی دی. په تجارتي مسایلو باندې کومه اجنډا چې موجوده ده څلور څلوېښت نقاط چې دي هغه ما مذاکرات کړي، ما امضا کړې ده، په لحاظه پوره واقف یم. دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ما سیال وو هغې ما سره امضا کړي، نږدې روابط او اړیکې سره لرو، همکاري پخوا همیشه کړې ده. نو اوس چې زر زر وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم دا ده چې اوس ما د راتګ د لاسته راوړنو څخه به په تجارت ترانزیت کې سهولتونه وسي.
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د موږ ته لار راکړلی شي چې موږ هند ته خپل مال ورسو، په دې باندې څونه پرمختګ شوی دی؟
یو څه مګر ډیر نه. صحیح په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو، مګر هلته د واګه نه اخوا د اتاري یوه منطقه ده. د اتاري ته باید زموږ مالونه ښکته شي یا په شا باندې یا په بل دغې کې. زموږ کوم مال چې هندوستان ته ځي اکثریت یې تازه میوې دي، او په دې خو پوهیږو چې تازه میوې موږ په لاره ښکته کوو پورته کوو نو سمې نیمایي خرابیږي. نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به همدا اوسي چې زموږ ټرکونو ته اجازه ورکړل شي چې د واګه نه تیر شي تر اتاري پورې ورسیږي، تر څو چې هغې خوانه کوم وسیله چې راځي، یعنی زموږ مال ښکته نه شي راسند یو ټرک نه بل ټرک ته شاپ شاب باندې انتقال شي. نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راښکته شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ ته رسیږي هغه ضرر به کم شي. او زه متيقین یم چې پاکستان نه باید چې زموږ په ضرر باندې خوښ اوسي.
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافعو د دواړو هیوادونو ده. اوس نو دغه ټول تقاضاګانې چې موجودې وي، دلایل موجود و سي د رابطې د بهتروالي لپاره، نیت موجود و شي. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې د ښه والي د نیت کمی نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګه په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لاندې په ارګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري دا ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی او کوم غوښتنه چې خلکو ده، په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لاندې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپل امیدوار یم، ځکه بله لار نه لرو غیر د دې نه چې رابطه سره بهتره کړو، بله لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو. او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو، او طبعا نور زمينه دې ته مساعده کړو چې رابطه په هر ساحه ده، د هم د خلکو رابطه او هم د تبادلو رابطه دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلونکي بزمونګه بهتره دغه څه خوسی چې فی الحال ده لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابيتي د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. دی خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي یو مستقل افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي چې خراب ته نشي ورکول. هېنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتنې التم دي. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې ځنی تبن په افغانستان کې ډیر شپنده ډیر کاله جنگو په دې کې نو ډیر زیات ضرورونه رسیدلی، سر زر رسیدلی دی. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو. په ځای دې چې احساساتي اوسي، احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی، کله کله په انسان غلبه کوي، مګر یو څه باید د احساساتو د سیاست څخه اوسو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونیسو چې هغه څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي هغوی دوستانه رابطه غواړي، هغوی تګ راتګ غواړي، هغوی په سوله کې تابن رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا که تاسو وګورئ، د برق کموالی، نشتوالی، بیکاري، دا سترې ستونزې دي چې ډېرې لویې ستونزې دي او هغه په سوله کې کېدای شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک یې زموږ لري، هغه په نظر کې نیولو سره موږ باید چې یوه لاره د روغې جوړې سره خپل منځو کې پیدا کړو.
ډېره مننه مشال ریډیو له دوه
کور مو ودان.
سپری پلو ندی چاڑو